یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنې خبري خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د سولې په اړه په کابل کې د امریکا سفیر نن یو لړ څرګندونې وکړې او وویل چې وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې پرمختګونه روان دي. دغه راز د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د سولې په اړه نن یو لړ څرګندونې کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز په نړیوالو موضوع اتو کې موسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د ورستی سفر له حاله مخبرو خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلیم محمد صالح د خبرونو وړاندې کوي.
د پا وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې شاوخوا 50 دولت مخالف وسلوال وژل سوي دي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو تولید زیات سوی دی. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکي سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چرنیزو او ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 50 وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونو د اوربان اعلان ته له درناوي سره سره 12 تصفیوي نوي کومندوي، 2 ځانګړي او 3 هوایي عملیات کړي دي. دغه وزارت په ویلامه کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د 50 وسلوالو د وژل کېدو او 13 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات پرون په ننګرهار، نورستان، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، فراه، بادغیس، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت وایي په وژل سوو کې د داعش ډلې غړي هم شامل دي. په اعلامیه کې د افغان پوځونو د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د ملګری ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په افغانستان او کولمبیا کې د نشه یي موادو تولید په لوړه پیمانه زیات سوی دی. د هغه راپور پر بنسټ چې د سې شمې په ورځ خپور سوی، په دې دوو هیوادونو کې د نشه یي موادو تولید د 2018 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې په سولې کې 15% زیات سوی دی. خو په ملګری ملتونو کې د امریکا افغانستان ځانګړي استازي محمود سیقل پرون امنیت شورا ته په وینا کې وویل
In the first 6 months alone, our counter-narcotics police force.
دای وای زموږ د نشه موادو پر ضد مبارزې پولیسو د دې کال په لومړیو شپږ میاشتې کې په ټول هیواد کې 1,688 عملیات کړي چې تر 112,000 ټنو زیات نشه مواد یې نیولي او د دې موادو د پروسس زیات لابراتوارونه یې له منځه وړي دي. تر د مخکې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د نشه موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم منلې و چې په افغانستان کې په وروستیو کې د نشه موادو تولید او کارول زیات سوي دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو او برېښنا د مناسب ځای د نشتوالي ستونزه حل کړي. د سوداګرۍ او صنایعو ادارې د مستهلکونو مدیر جواد میرزایی پرون د ځینو کارځایونو تر کتنې وروسته ازادي راډیو ته وویل دای وای د ځای او قوي برق نشټوالی د دوی اومده ستونزې وي چې موږ له نږدې وکتل. د دوی ستونزې بل وزارت سره شریکه کړي چې د ستونزې حل سي. نورې فابریکې هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. په کندوز کې د فابریکو خوندانو د دغه ولایت له مسولانو د امن او خپل تولیداتو ته د ش بازار غوښتنه وکړه. د فابریکو او تولیدي کارځایونو خوندان وایي چې په کندوز کې د صنعتي شارګوټي نشټوالی هم د دوی د تولیداتو د غړېدو مخه نیولې ده. بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه. څو مشخصه سي چې د زهرجنو موادو په مرسته په حمله کې څوک لاس لري. دغه حمله د روسي او سوریې له سخت مخالفت سره مخامخ سي دي. مسکو او دمشق هغه تورونه رد کړي چې ګواکې کې دوی په ورستوي میاشت کې د کیمیاوي وسلو په مرسته په حمله کې لاس لري. دوی څنګه کړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په ماموریت کې باید تغییر رانسي. په حق کې دغه سازمان په پالیسي جوړونکو دفتر کې د وینا پر مهال د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن وویل موږ ټول هیله من یو چې د وژنې دغه وحشتناکې وسیلې باید بیا ونه کارول سي. جانسن وویل چې خوشنوونکي واقعیت دا دی چې دغه کیمیاوي وسلې کارول سوي او بیا هم کارول کیږي. تمه کیږي د کیمیاوي وسلو څارونکو سازمان به په نږدې راتلونکي کې خپل هغه راپور خپور کړي چې د سوریې په دوما ښار کې په اپریل میاشت کې د سارین او کلورین ګازو په مرسته د حملې په اړه دی. روغتیایي او ژغورندوی سرچینې وایي په هغه حمله کې 40 کسان وژل سوي وه. دوی په دې حمله کې د ولسمشر بشار الاسد حکومت دخیل بللای دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکی ویلي ترکیه ته خبرداری ورکول سوی څو له روسیې د میزایلو اس 400 ډوله دفاعي دستګاه له رانیولو تیر نه سي. د اف 15 ډوله جنگي الوتکو رانیولو پلان به له خطر سره مخامخ سي. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل پرون د امریکا مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل که ترکیه چې د ناټو متحده ده له روسیې د دفاع هوا سیستم وپیری د روسیې پر دفاعي سکتور د امریکا له ګول سوی بندیزونو څخه به سرغړونه وکړي. دغه امریکایي چارواکي ویلي که روسیا دا سیستم له روسیې واخلي د امریکا اف 15 ډوله جنگي الوتکې نسي ترلاسه کولی. د امریکا په کانګرس کې پر ترکیې د اف 15 ډوله الوتکو د نه خرڅولو موضوع په دې وروستیو کې مطرح سوې ده. او ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي. د دې خبرو هدف هغې سرمشریزې ته زمینه برابرول دي چې په پام کې ده د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ راتلونکې میلادي میاشت وسی. په پام کې ده د امریکا د ملي امنیت سلاکار تر خپلې کتنې وروسته د افغانستان پر وخت د شپې پر 9 بجو یوه خبري کنفرانس ته وینا هم وکړي. په دې وینا کې به د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د سرمشریزې د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي. جان بولټن په داسې حال کې مسکو ته ځي چې پرون او نن یې په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره کتنې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي ولسمشر ټرمپ شایي په نږدې راتلونکي کې له پوتین سره وګوري. د اتریش یوې ورځپاڼې راپور ورکړی چې د امریکا او روسیې ډلو له مخکې له په ویانا کې د دواړو ولسمشرانو د جولای د 15 د سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. د امریکا یوه چارواکي د نوم نشورو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې د دې کتنې لپاره د فنلاند پلازمینه یو احتمالي انتخاب دی، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه له روسي لوري سره د بولټن په خبرو پورې تړلې ده.
له سلیم احمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې وروستي اوربند وښوده چې د سولې په برخه کې هڅې نتیجه ورکوي. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون په افغانستان کې د موقت اوربند او په دې هېواد کې د سولې لپاره په شته فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز موسکو ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر له حاله مو هم خبرو. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې په کابل کې د امریکا سفیر نن خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې وروستي اوربند وښوده چې د سولې په برخه کې هڅې نتیجه ورکوي. لدې مخکې یو شمېر نورو امریکایي چارواکو من جمله د امریکا دفاع وزیر هم ویلو چې له 12 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ریښتینو خبرو هڅونکې نښې نښانې لیدل کېږي. د امریکا سفیر په کابل کې نن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د حکومت لخوا د طالبانو ته د اعلان شوي اوربند یوازې 3 ورځې پاتې دي. د په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو په اړه نور جزئیات به له خپل خبریال واصل وصال څخه واورو چې همدا شېبه د کابل له سټډیو سره واصل دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ د امریکا سفیر څه وویل؟
ډېر زیاته مننه نور صاحب، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، نن په کابل کې د امریکا سفیر د خزو د ګډون او پیاوړتیا په نوم ملي ناستې ته د وینا پر مهال ویل چې د سولې درې ورځنی اوربند د وښوده چې د سولې په برخه کې بدلون راتلونکی دی. ښاغلی بس وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ژمنتیا او رښتینو هلو ځلو ته اړتیا ده. د ده په خبره هیواد په افغانستان کې د بدلون لپاره هر راز همکاري او ملاتړ ته چمتو ده. نوموړي دا هم ویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه وروستیو هڅو او لیوالتیاو ته په کتو د دغه هیواد راتلونکی روښانه ښکاري. نوموړي وویل د اوربن په درې ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ترڅنګ د وسلوالو طالبانو د اختر ګډن منځنه او یو ځای کېناستل دا غسه دي چې خلکو ته هیله مندي وربخي چې په دغه هیواد کې نور نو جنگ جګړې پای ته رسیږي او دلته به سوله راځي او خلک به د سولې او یووالي په فضا کې ژوند کوي. د دې خبره په دې برخه کې د عامو خلکو رول هم ډیر مهم دی او د سولې د اوربند دغه هڅې چې په دې وروستیو کې کوم چې روان دي د بیلابیلو ولایتونو نه خلک کابل ته پیاده مزل کوي، له هلمند نه کونړ نه او پېښور نه چې دلته راغلل افغانستان ته، دا غسه دي چې د خلکو لیوالتیا او علاقمندي د سولې په برخه کې ښایي. په ورته وخت کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم درې ورځنی اوربند یو ښه ګام وباله، خو په خبره یې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره سناسه ضرورو چې مخکې تر مخکې همغږي او معلومات شریک شوی وای. نو د ښاغلي عبدالله په خبره چې د دغه اوربند اغیز به سناسه ډیر وای، خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله څرګندونه وورو.
وقتی با ما مشوره صورت گرفت، من فقط مکسم نکردم، گفتم اگر همی سه روز یا پنج روز یا ده روز سبب قطع جنگ، سبب قطع آتش بر مردم افغانستان شود، این مردم افغانستان استقبال میکنه. یعنی ما متاسفانه در یک شرایطی در این کشور قرار گرفتیم که آنچه که باید داریم روزهای جنگ است.
بله، دا د ډاکټر عبدالله څرګندونه وې د سولې په تړاو چې وې کړې، او په دې وروستیو کې نوري صاحب نو سولې ته په کوردن افغانستان کې او بهر هیلې زیاتې شوې دي، نو وبلیدل شي چې بالاخره د دغو وروستیو ملاتړو او هڅو نتیجه به سوي نو دا وخت ثابت کړي.
بله وصال صاحب، په کابل کې د امریکا سفیر د سولې په ارتباط باندې دغه وروستۍ څرګندونې چې وکړې، آیا دې ته هم اشاره وکړه چې د امریکا متحده ایالات د سولې په دغو خبرو کې څه رول لوبولی شي؟ هغه غوښتنه چې وسله والو طالبانو په کراتو کراتو مطرح کړې ده چې که خبرې کوي د سولې پروسه پیلېږي نو د امریکا سره به لومړی مخامخ خبرې کوي، په دې اړه کوم څرګندونې کوم اشاره یې ونه کړه؟
بله، په دې تړاو داسې څرګند څه ونه ویل چې دوی به د مذاکراتو په برخه کې کوم منځګړیتوب وکړي یا هم طالبانو سره به مخامخ د خبرو میز ته کښېني. صرف یادونه وکړه چې هیواد چمتو دی چې په افغانستان کې د بدلون لپاره او د سولې د راوستو او د ثبات په برخه کې هر راز همکاري وکړي، خو دا یې څرګنده نه کړه چې دغه همکاري به څه ډول وي، یا مخامخ مذاکرات به کوي د طالبانو سره که څنګه.
بله، وصال صاحب، له ولسو کلونو راهیسې امریکا د پوځي او ملکي هڅې مخ ته وړي، خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. دغه راز نن هم داسې راپورونه مو ترلاسه کړي چې د هلمند سولې حرکت غړو چې درې ورځې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه په مخ کې اعتراض کړی و، او نن د امریکا سفارت په مخ کې اعتراض کوي او هغوی ته خپلې غوښتنې مطرح کوي. له تاسو مننه، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو، خو د نننیو د په کابل کې د امریکا د سفیر او دغه راز د حکومت اجرایه رئیس د نننیو څرګندونو په اړه به د یو کار په نظر هم واخلو. د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صفای هم راسره د ټلیفون په لیکه دی. صفای صاحب، تاسو خبرې واورېدې د جان باس په کابل کې د امریکا د سفیر، په خبرو کې کوم داسې نوی شی نه و؟ یوازې همدا هرکلی و، ستاینه وه چې د اوربن را په دې خوا له هر لوري اورېدل کېږي، که هغه کورني چارواکي دي، که د افغانستان د حکومت چارواکي دي، او که نړیوال دي، په نړیوالو غونډو او میټینګونو کې د دې ډېر هرکلی کېږي. آیا د دې تر شا ځینې نورې هڅې هم روانې دي که نه؟
او مهربانی ستا چیزی سوال نه هر خبر دادا چې فکر کوم چې خبر اروس روانی دی، شاید مخ روانی شوی دی، او شاید از دی اعمال و دی اوربان دو قوی سپورت وجود در روزه پخوا هم، او اوز چه دوی دا ازارات کهی، نو هیل دادا چې امریکا خلا ارتو نظر لاسپکار شی، او دا ام ویدی چه طالبانو سر خبرو تم حاضر یو چې حکومت افغانستان سره غږیږي نو چې هڅه مرا دا مسله چټکه کی او موضوع یو طرفه شي او سولې شروع شي دا به د مونږ د خلکو د وطن په ګټه شي.
بله صفای صاحب، د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله له دغو لنډو څرګندونو داسې ښکاري چې د سره په د اوربند په برخه کې ډیره مشوره نه شوې، په دغسې مهمو موضوعاتو کې ولې مشوره نه کیږي؟ ده وویل چې په دې باندې مو ډیرې خبرې کړې وای، ممکن د ملکي د افغان ځواکونو د تلفاتو مخه نیول شوې وای، هل دغه اوربند نه ډیره ښه ګټه پورته شوې وای، نور څه ښه ګټه پورته کیدلی شوې ستاسو په نظر؟
زه فکر نه کوم چې خبرې شوی هم وای د دې نه زیات کوم عکس العمل د جنګیالیو د خوا د افغانستان حکومت کې را څرګند شوی وای، یعنی دې نه پورته چې نه کېدل. نو دا ډاکټر صاحب عبدالله دا ښه لکه چې تایید کړې ده نیک قدم ونیسي او آینده کې د موضوع خپله د ولسمشر سره او په کابینه کې په شورا د وزیرانو کې تعقیب کړي سره چې موضوع پر مخ ولاړه شي او امن راشي دې منطقې ته. اوس داسې دا شوي وای پخوا ښه به و، دا نه وای شوي ښه به و، دا خبرې فایده نه کوي. نو فایده یې دا کوي چې وایي دا زه تاییدوم او نور هم راځي چې دننه ملي اجماع هم منځ ته راشي چې دغه رقم
فیصلو سره نور هم مهمه واقع. بله پوهان ودیر صفای، تاسو یو دنیا مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي یو استاد پوهان ودیر صفای و چې په کابل کې د امریکا د سفیر او د غرازي حکومت اجرایه رئیس د وروستیو د سولې او د وروستي اوربند په اړه د هغوی د څرګندونو په باب خپل نظر را سره شریک او د افغانستان د حکومت له لوري د یادونې وړ بولو چې طالبانو ته اعلان شوی اوربند درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. افغان ولسمشر هم د یو شمیر ولایتونو له والیانو سره د دې اوربند او دا چې له هغه وروسته د په خپلو سیمو کې دوی څه وکړي خبرې پیل کړې دي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دي، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ازادي رادیو اوري او اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د موهوزې د اوبو لګولو سکتري پروژه به په 15 ولایتونو کې تطبیق شي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستيال عبدالبصير عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې بدخشان، بغلان، تخار، کندوز او بامیان ولایتونه په دې پروژه کې شامل دي. د دغه پروژې لګښت 6 میلیونه ډالر کېږي چې د اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیايي بانک لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي عظیمی په خبره دا پروژه به تر 2023 میلادي کال پورې بشپړه کیږي او له دې سره به څه باندې 10,000 هکتاره کرنیزه ځمکه اخړو بسي. د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې به څارویو ته د طبق واکسین له ورکولو سره به حیواني محصولات زیات شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ضد واکسین به په کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، بلخ، کندوز، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې 5,000,000 څارویو ته ورکړل شي. د ښاغلي رستمی په خبره د کرنې او مالداری وزارت هر کال د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په مرسته په یو شمیر ولایتونو کې څارویو ته د طبق ضد واکسین عملی کوي. طبق یو ساري ناروغي ده چې څاروي پرې اخته کیږي او حتی د څاروي د تلف کېدو لامل ګرځي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو اوبه یو بوري قزاقي وړو 1,500 افغانۍ، یو 50 کیلوي د بوري بوري 1,400 افغانۍ، دینی منایوري 2,000 افغانۍ، 14 کیلوي غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول 350 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 840 افغانۍ. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرانیو اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 50 پله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پله، یو سلینګ پوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 10 پله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 40 پله او زر پاکستانی کلداري 1580 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل د افغانستان په اړه بیا هم پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار موسکو ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنې د ځای او نیټې په اړه خبرې وکړي. د دو هیوادونو ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین تر اوسه پورې دوه ځلې سره کتلي، خو دا دوې کتنې د نړیوالو غونډو په څنډو کې وې. اسمه سروان دا موضوع تعقیب کړی، دلته په سټوډیو کې راسره دی. او لومړی به سروان صاحب راته ووایي چې جان بولټن د امریکا د ملي امنیت سلاکار کله مسکو ته ځي.
نوری صاحب مننه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن مسکو ته ځي چې د روسیې له باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وبیني. ګومان کېږي چې دی به په دې سفر کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د جولای د میاشتې د کتنې لار هواره کړي. ښاغلی بولټن به له کتنو وروسته د کابل په وخت د شپې په 9 بجې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي، او ښایي په دې خبري غونډه کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي کتنې نیټه او ځای اعلان کړي. بولټن د ایټالیا له پلازمینې روم څخه مسکو ته ځي. د رواني اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په لندن او روم کې د امریکا له متحدانو سره غونډې لرلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د رواني اونۍ په پیل کې په یوه تلویزیونی وینا کې ویلي وو چې ښاغلی ترامپ به شاید د روسیې له ولسمشر سره په لنډ وخت کې وګوري.
یعنی تر اوسه پورې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې دقیق نیټه او ځای لا څرګند نه دی.
ویل شوي چې د جولای په 2 نیمایي یعنی د جولای له 15 وروسته به دواړه مشران سره وویني، ځکه چې د جولای له 12 تر 12 پورې ولسمشر ترامپ د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځي، او بیا د جولای په 14 بریتانیا ته سفر کوي. خو د ده او د پوتین د کتنې د ځای په اړه اټکل کېږي چې دوی به شاید په ویانا یا هلسنګي کې سره وویني. د رواني اونۍ په پیل کې یوې اتریشي ورځپاڼې لیکلي وو چې د روسیې او امریکا پلاوی له وړاندې څخه یانا ته رسیدلی چې د جولای په 15 د روسیې او امریکا د ولسمشرانو د کتنې لپاره تیاری ونیسي. خو یو امریکایي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د امریکا او روسیې ولسمشران به د جولای په 16 د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې سره وویني. له دې ټولو خبرو سره سره وروستۍ پریکړه به د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن او روسی چارواکو د خبرو په نتیجه کې معلومه شي.
دغه کتنو لپاره تیاریونه داسې ښکاري چې دا لکه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ان ته ورته کتنه ده چې په سنگاپور کې ترسره شوه. په داسې حال کې چې د روسیې ولسمشر یو مخکې څوزلي ولسمشرانو د امریکا سره کتلي دي، نورمال یا کریملین ته راغوښتل کېږي او یا هم ځي په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري. ولې د دې کتنې لپاره داسې ترتیبات نیول کېږي؟ بل ځای کې دا کتنه په پام کې نیول کېږي؟ د روسیې او امریکا ترمنځ علایق روابط ولې دومره کړکېچن دي؟
څو مسلې دي. یو مسله خو دا ده چې په دې مخکې ما ورته اشاره وکړه چې دواړو ولسمشرانو مخکې تر اوسه پورې دوه ځلې سره کتلي دي، خو دواړه ځلې د نړیوالو غونډو په څنډه کې کتلي دي. یعنی داسې غونډې نه وي چې لکه دا غونډه چې ورته تیاری نیول کېږي یو بل ته بلنه ورکړې وي، داسې غونډې نه دي. له بلې خوا د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې خورا ترنګلې شوي دي. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د ادعاو په سر، د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په سر چې روسیه یې کوي، د کریمیا د ټاپو وزمې له ځان سره یو ځای کولو پر سر چې روسیه له ځان سره یو ځای کړی ده، د امریکا او د روسیې اړیکې خرابې شوي دي. په سوریا کې په نورو ډیرو مسلو کې دواړه خواوې ډیر زیات اختلافات لري، نو ځکه د دوی کتنه هم ډیره زیاته مهمه ګڼل کېږي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د شمالي کوریا د مشر او د ترامپ د کتنې په شان.
بلې، اسمه سروان، له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د موقت اوربنه او په دې هیواد کې د سولې لپاره په موجوده فرصتونو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دې غونډه کې وویل د خوښنه دي چې وسلوالو طالبانو له 3 ورځنی اوربن وروسته بیرته د جګړې لاره غوره کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي هم په پرونۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د زینو ټکو په پام کې نیولو سره بریالی کېدای شي. نور تفصیل به دی اجمل ان پر رپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې د افغانستان په اړه غونډه په دې هیواد کې د ولسي خلکو د مرکشوب لیله موضوع پیل کړه. وروسته یې په کوچني اختر کې د درې ورځني موقت وربند د سولې او سیمه ییزو همکاریو په دې برخه کې پر شتو فرصتونو او په افغانستان کې په راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو په پایل کې ویل دا ورته د ډېرې خواشینۍ خبره ده چې وسلوالو طالبانو وربند ته دوام ورنکړ او بیرته یې د جګړې لاره خپله کړه. د نوموړي په وینا دا یو فرصت و چې وسلوالو کولی شول تاوتریخوالی راکم کړي. د ښاغلي ماموتو په وینا د جګړې د لارې غوره کول یوازې غیر نظامیان له ستونزو سره مخ کوي. همدارنګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې وویل له طالبانو سره وربند د افغان حکومت یوه لاسته راوړنه ده او باید چې نړیوال ملاتړ وکړي. خو ښاغلي سیقل زیاته کړه په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره باید څو شیان په نظر کې ونیول شي. ښاغلي سیقل وایي د سولې د پروسې بریالیتوب په څو عواملو پورې تړلی. باید زموږ یووالی پیاوړی شي. باید خلک د پروسې له هرې مرحلې خبر کړو او د راتلونکي هر وربند او هر ډول خبرو په اړه ډاډ ترلاسه شي. باید د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه اطمینان موجود وي او باید په افغانستان کې د روانو هڅو لپاره د سیمه ییز او نړیوالې اجماع لپاره کار وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې د ورځې غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، ایران، اروپایي ټولنې، برتانیا، متحده ایالاتونو، جاپان، سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو استازو هم خبرې وکړې. دوی په افغانستان کې وروستی وربند وستای او د روانې جګړې لپاره د سیاسي حل لارې او افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په پایل ټینګار وکړ. په غونډه کې د انتخاباتو لپاره په روان چمتووالي هم خبرې وشوې. په کابل کې بیا ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ماښام د سولې د عالي شورا او دینی عالمانو د شورا له غړو سره وکتل او د وربند په اړه د افغانستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا وستایله. ښاغلي غنی ټینګار وکړ چې خلک کولی شي خپل وړاندیزونه د سولې د هر ډول خبرو او وربند لپاره د سولې عالي شورا سره مطرح کړي.
هر تشویشی را که در قسمت صلح وجود داره
ولسمشر اشرف غنی وی لومړی هر ډول اندېښنه چې د سولې په اړه موجوده وي د افغانستان ملت د سولې شورا سره شریک کړي. دویم د سولې د پروسې د بهتره کول لپاره چې هر وړاندیز ولري د سولې د عالي شورا له ما سره یې شریک کړي. ټول اقشار، ټول مشران، ټولنې، د ښځو بنسټونه او د افغانستان ټول خلک په دې کې
داخله.
اخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره په څو نورو مواردو هم خبرې وشوې. ملګري ملتونه به د روان کال د نومبر په 28مه نیټه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا شته ستونزې او په وړاندې چلن په ځانګړې توګه د ناامنۍ او کارموندنې په برخو کې او د پراختیایي بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بېلابېلو هیوادونو د وزیرانو په سطحه به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي.
د لوبو له میدانه
د لوبو له میدان البته زو د روسیې د فوټبال د نړیوال جام لوبو ته پرون د فوټبال نړیوال جام لوبو څخه څو ټیمونه ووتل. یا له دغه جام سره مخه وکړه خو یو شمیر نور ټیمونو بیا بل پړاو ته لاره پیدا کړه. زما همکار طاهر روشن چې د سپورت په خپل مینوال د خپل فوټبال کې ویل تبصره کړی سره دی لدنه به واورو چې روخان صاحب پرون څو ټیمونو لوبه وکړه، څو ووتل مخخه وکړه او څو بل پړاو ته لاره پیدا کړه.
بلې نوري صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو داسې د جمله وویلې چې دی لوبه کوي، دی هم فوټبال کوي په سټوډیو کې. اوریدونکي داسې فکر
وکړي
په سټوډیو کې راسره دي، هغه مې ټوکه وکړه. نوري صاحب پرون څو لوبې وسولې، یعنې څلور لوبې وسولې چې دغه نتیجه به زه اوس ووایم په لنډه توګه. خو یو ډېره مهمه لوبه چې هغه د ارجنټاین او د نایجیریا ترمنځ وه، هغه یو ډېره جالبه او مهمه لوبه وه چې په هغه باره کې به یو څه په تفصیل سره موږ تاسو خبرې سره که ستاسو اجازه وي زه به پلاته دغه پرون د لوبو لنډ دغه نتیجې درته ووایم. پرون په لومړي سر کې یوه لوبه د سی په ګروپ کې د ډنمارک او فرانسې ترمنځ وه چې نتیجه 0-0 په وړاندې پای ته ورسېده او دواړه ټیمونه د همدې نړیوال جام د پلی آف لوبو ته لاره پیدا کړه. بل دغه لوبه د مسکو د ښار د لوژنیکي په سټډیوم کې وسوه چې د لیدو لپاره 18,000 لیدونکي راغلي وو او دا یو دغه سټډیوم څخه دی چې زیاترین ګنجایش یا ځای د لیدونکو لپاره لري. بل لوبه نوري صاحب د استریا او پیرو د ټیمون ترمنځ و چې دا هم د سیده ګروپ غړي دي یان د دوه ټیمونه دغه مسابقه د پیرو ټیم 2-0 په وړاندې یوړ او ګولونه یې کاریلو او ګریرو ووهله چې د دوه دوه ټیمونه څخه یو هم لوړ لوبه ته لارا پلان نه ستل سره دي چې پیرو وګټل خو هغه نمبر یې لږ دي نو ځکه دوه ټیمونه یعنی نور نو ده ادامه د دغه لوبو دي دمو چانس نه لري د دې لوبو د لیدل د پاره چې په سوچ کې وسوله څلور څلور برزر لیدل کې راغلی بل لوبه نور صاحب چې هغه به د شپې نه وخت وسوله د ایسلند او د کوریشا د ټیمونو ترمنځ و چې پایله یې دوه دی او په وړاندې د کوریشا د ټیم په ګټه د لوبي د ګولو د لوبي ګولونه د کوریشا د خوا څخه بدلی او پرشیچ وهل او د ایسلند د خوا ګول د یو نفر د په نامه د سیګارتسون چې هغه وبښي دا نوم اسمسه هغه د ګول نوول نو په دې لو د دې لوبي څخه فقط کوریشا د لوبو د ادامه چانس ترلاسه
بل دې وخت کم لرو د سبو وی چې د فوتبال پرونی لوبو څخه د سلوب ارجنټاین کروشیا ډنمارک او فرانسې بل پړاو تلاره پیدا کړه او دغه راز ایسلند پیرو نایجیریا او استرالیا هم له دې جام سره مخ خبره
بل
نن څوک لوبي کوي
نن نورې سبا اوله لوبه به د کوریا او د جرمنی ترمنځ یعنی جنوبی کوریا بل لوبه د مکسیکو او د سویډن ترمنځ وی دا هغه لومړنی لوبي دي چې د افغانستان په وخت په شپږنیم بجو به تر سره شي او درم ورسته لوبي د شپې پر 10 بجې دي چې لومړی به د سربستان او برازیل ترمنځ وی او ورسته لوبه د سویس او د کوستاریکا ترمنځ
ډېر مننه زما همکار طاهر روخانو چې په روسیه کې د فوتبال جام د ورسته لوبو له حالې خبرولو نور وخت نه لرو خو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د مخه خو په پروګرام کې زرغونه رښتین یو بل مخه خزه در پیژنو خو له هغه مخ کې پام وکړی د لندو خبرونو ته
دا افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د چارنیزو او ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 500 وسلوال وژل سوي دي دغه وزارت ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې به د فابریکو د برېښنا او مناسب ځای د نشوالي ستونزه حل کړي د فابریکو خاوندان وایي چې دغه ستونزو د دوی د تولیداتو مخه نیولې ده بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اټومي وسلو د څارونکو سازمان لپاره د زیاتو صلاحیتونو غوښتنه وکړه څو مشخص سی چې د زهرجنو موادو په مرسته په ورستوي حمله کې څوک لاس لري د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالی رتبه چارواکی ویلي ترکیه ته خبرداري ورکول سوی تر هغه چې روسیې د میزایلو ایس 400 ډول د پای سیستم لرنیولو تیر نسی د اف 15 ډول جنگل وتکو درنیولو پلان به له خطر سره مخامخ سی او ټاکل سوی د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي د دې خبرو هدف هغه سرمشریته ته زمينه برابرول دي چې پام کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ راتلونکي میلادي میاشت وسی
مخکخه خزي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي د مخکخي خزي پخپرونه کې مو یوسف زادران هرکلی کوي دا ونی درته د مخکخي خزي پخپرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټره درپېژنو هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لمړنۍ خزینه ډاکټره استاده ده ډاکټرې زرغونې رښتین زیور د تیرو 500 کلو نریسې د ځوان نسل د ښوونې روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي حالې زلي کړي او لا یې هم خپل انرژي نه د سپمولي موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیات په برخه کې داغه د ډاکټر اخیست ناراض پڅ کې وو لا څه کول غواړي او وړاندې په خبرونه کې خپل لاغلې زیور څخه اوري چې لنې کمرغام دا اوس زمونږ سره په خبرونه کې ده استاد محترم زمونږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی مننه چې زمونږ خبرونه ته مو یاړ ورکړي په خیر راغلی ستړي مشه
ډیر مننه کوم او تاسو دې کور ودانې درته وایم
خیر اوسې
بخنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترم و کارکون کو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام
ډیر زیاته مهرباني چې را سره یو ردون کو ته یو لونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه پورز د ماس پخین په 2 بجو په ژوندې بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونې ول وړ د چې باید وایم ډاکټر ازرغونه رښتین زیور په 1943 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابي بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجری لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالي شو او لدی پونځي څخه هم په لومړی درجه فارغه شوې ده. ماستری او ډاکټرای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې خبرونه کې بخپله استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات او غوښتنې مو رسته راځو خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیمن خدمت ته مو راوډانګل کلام په کور کې وډیرو.
نه خیر زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرله پسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلی. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شومه د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شومه بیا زونو زین ستونزو لکابل اپ پختو څنګه کې ډپارټمنټ کې پاتې نشومه. البته زینی ستونزې یعنی وکوي چې هغه البته ضرور نه دي چې زه یادونه وکم خو مونږ مجبورن بیا لاړو مونږ چې خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي. یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم مونږ د پاره غنیمت پدې و چې هلته مونږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو او هغه زموږ لپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسه کې په کله فارغه شو
له لیسې څخه چې تاسو فارغه شوې بیرته تلته
کوئ بیرته ماغه خون کې شوم او دا ما د لپاره ډیر د ویاړ ځای و ځکه چې زموږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس هلته کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه و یا پانتونی نو لوسته اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي د پښتو برخه د سه خواره غونته و. نو
تاسو شاید لمړنی خون کې التم وای چې د لیسانس درجه سره تلې او
د لیسانس درجه سره التلاړم او په خواره مینا او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته ملا او تړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واغست او بیا لوړ زده کړو ته پاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون لومړی درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر د تراغه
نه آغا خو پوهنتون خو فارغه شوم خو مګر ډپارټمنټ کې بازی زینی نیوکه زینی ټکی و چې آغا اجازه و نشوله چې موږ هلته آغا شو خو د سیلاند یې درته وایم چې وینه نیو دو خلاصه
کله چې ماستری ته تلی یا بورس ته تلی خارج ته هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابر شي.
نه پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو خونه وروزنې د وزارت پورې مربوطه شوم ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما دا خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته هاته د ماسترۍ د پاره لاړو د پل تخنیک د انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته و. بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې او د دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم راسره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل. نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماستری دپاره تللی بیا عملته مسلسل ډاکټرا هم پسې وکړه بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړې.
نه نه مسلسل ماستری او ډاکټرا هم دواړه په مغه یو وخت کې په یعنې هغه کې
او لکه موږ کوم چې یادونه وکړه تاسو د پښتو ادبیاتو په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټره فکر نه کوئ چې ډېر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی؟
نو زبا وس د خپزان په ایسه کې
سونه مخکې کې خبرونه د بهد وایر څه
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټونو نړیره د ویاړ خبره ده او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما دپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپلې کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ته راځو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا و ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو یې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم
خو اراده موجوده وه
مګر اراده مې وه
خو
بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړمه چې زموږ د دغه ټولنې دغه اجابات دغسې و چې باید یو جلی یوازې بهر لاړه نه شي نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی نو ماته وی که دوه کسه اوسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو هملته درس ویلو بیا
هغوی دوه کاله معنه مخکې لاړل خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم نو بیا کورنۍ م راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستري واغسته اغسته وه هغه تیار دکتورا ته
شروع کړی او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي تاسو له کور ملاتړ در سره وخت پر تاسو لیوالتیا هم اما لڅ شي زوریدي په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډېر مشکلات له دې زوریدي کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل
کله ماستری شروع کوله د وخت کې
او کلمې چې ماستری یعنی
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و پانتون دلوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته من غواده وشو هغه نه ورسته بیا از ما ماشمان پیدا شو هغه نه ورسته از ما ماشمان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کالو
او مهرباني
هغه یوه جلی چې وه هغه د دوو کالو وه دا بله چې وه د نه میاشتو وه نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو نو دا د هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه د ماشومان منګا ساتو ته خپل درس وای او که اوسه ونه وای نو بیا وروسته وخت تر نتیری بیا بینی شي ویلی.
بله استاد محترم ډیره زیاته مهرباني تاسو سره خبرې تر دې دمه خوږی وي. مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې دي تاسو ګڼ شاګردان تاسو نه زده کړې کړي مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریښي هغه هم درته وایم. ممکن ډیر همدا اوس په اړیکه کوم راسره وي چې تاسو پیژنې یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم. پرونې ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور ستړي مشئ.
بله محترم یوسف خان زبران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مدرسې اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي اصلاحات باندې راځي او په دې باید په دې زمونږ کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کو خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه هم پر رښتایي بدله شي. نو تر نظر به چیرې اعظم ستاسو د مېلمنې د ښاغلي زیور خور ته مې دلیل پوښتنې
مهرباني
اوله پرستانو خو میداد خوره کې ته چار ډیر واسولې چې دغه مبارزې ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر د پاره بیا مصدر د خدمت وګرځېدلې. دوامه پرستانو میداد دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړي دي د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخوانی ادب د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی نه یعنی څومره فرق په پخوانی ادیبانو د اوسنی ادیبانو او درېمو پرسنل نه دا چې نور انجوري څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیر زیاته مهرباني قرص پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتون مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفاده وای لکه وسري انجن ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر مخته کړی وای که
خپلواک صاحب تاسو اړیکه هم ډیره صفه نه وه. اما پوښتنه مو واخیسته استاد محترم ویلي چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډېرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډېر تعلیم کړی وای کنه. خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته اوس نوبت د دوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی. خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ. کوم زینه
کندهار ولایت
او نوم څه دی؟
عبدالحنان.
په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټره زرغونه رشتین زیور ملمنه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرې په هغې اړه مهرباني. د اوریدونکو اړیکه هم شلېدلې ده. له کندهار څخه اړیکه نیولې وه. ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسې. خو بیرته بیا درته راځو که د مېرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه. نو موږ غږ ثبتونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته ته زنګ وهئ. ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي. نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتون مو واخیستې لبد مرغ نور اوریدونکو خبرې مونږ ته تر لاسه نشوي و مونږ نشو خستلې. نو که ځواب ورکې
مهرباني. محترم ورور پښتون
او
د دې درې پښتنې وي او درې وال پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي. نو
اول ډېر تشریح مورګ چې خبرونه وخت
نه کوي لږه لاندې ځواب به ورته وایم. د پښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولی چې دغه سې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي. البته زما د کورنۍ ماحول همدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کابل کې رالوی شو یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې منګ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې ورزل شو او دغه کورنۍ په فکر او ذهن ورزل شوی او همدغه
نو په داس کورنۍ کې تبن ډیر
ممانیتونه نه ای او بل دا دی چې ما پلار د خدای په خې په هنرشتین اغه یوازینی کس و چې د خزو د جنونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و یعنی په دغه لار کې ډېرې مبارزه هم کړې دي نو په همدې اساس مونږه مکتب ته خوانځي ته واسلولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنه ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزده کی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی دا از ما البته د اغوی اغو او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی بل پښتنه دا و چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیز او غرب د غزوینو کې څه
مزمن خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي هر چا کولی شو چې چا شوق درلود دا درس وایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکي خو په البته دا د خار په داخل د خار کې مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه سوزش اوسه مشته او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی په غرب کې هر څو کول شي تحصیل وکړي اته هغه د لیسانس او بخیده بکالوریا تر سطح پوری خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي او دغه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروری قانوني خبره ده چې هغوی باید د لیسې مکتب دوره بشپړه
کړي
یعنی بې سواده باید څوک پاتې نشي
بل پښتنه دا چې اوس څنګه انجونې کولی شي که ستاسو غوندې اهداف ولري ور ورسیږي
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت هم ورته کوم اول خو مې دا د کورنیو نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمینه ورته برابره کړي ده یوه دویمه خبره دا ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تر هغه نه کم هغه دوی ایسته واده کی یاندا خپل انجونه واده کی نو کله چې واده شي بیا خو اکورو دغه ورپغاله شي بیا تحصیل نشي کولی نو زما په نظر باندې دغه کولی شي چې په خوانځه اخلاص کی دولسم نه اخلاص شي بیا لیسانس دا ورواخلی بیا هم د سپسې یو اراده قوي اراده وکي دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده خو فکر کوي چې ستاسو غونډې ویاړ بیا ترلاسه کول شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکي
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی سړی هڅه وکي کوشش وکړي اراده وکړي فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي کوشش موجود وي نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته سره
چې تاسو وایي په خو ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وي لکه نن سبا چې دي
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته بلواک چې موضوع ته اشاره کړې وایي د تعلیم اسانتیاوي په خو اوس
یو خبره وای چې تعلیم په خو چې نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېخت کال هغه کې جنگونو کې په دې څلوېخت څلور لسیزو کې جنگونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي نظام ګډوډ شوي دي تقریبا د معارف او د پوهنتون سطح او کچا د تعلیم اگر چې سہولتونه به خزي اتي یعنی دومره زیات چې دا انټرنیټ او پیغام ټلویزیون او پیغام چی شي چې زمونږ په وخت کې نه و زمونږ په وخت کې یوازې یو رادیو او نور هیڅ شي نو مګر اوس دومره سہولتونه زیات خو مګر خبره ده چې محصلین یا شاګردان یا د زده کوونکو د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد مدام، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردوونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسوه. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس ساعت درلود، نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړې کړي دي، په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
کړی. نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوه. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی، بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو وبخې تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس د دوه یوم کال نه کله
ننګرهار پوهنتون کې
نه اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوه یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غوندې کار مې کولو، موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غوندې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې شی و چې کانکور ازموینه تیره شوله، په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما وی دا خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم خو هغه کامیابیم شته او ناکامیم شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضي خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه اوزم او هلته تدریس
کوم
د لومړنۍ استاد په حیث باندې. نو هغه خو بالاخره په هغې کال خو هیڅوک هم نه و پوهنتون کې، مګر ما چې شروع وکړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو.
یعنی ځان ته جوړ کړو
درې ورځې هلته او دوه ورځې هلته مې
تقریبا وروستیو شیبو ته رسېږو. که په دې برخه کې راته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي د پښتو لپاره، غټ خدمت به ستاسو څه وي چې یادونه وکړئ او په راتلونکي کې به څه پلان لرئ؟
د کتابونو په هکله د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې، اول خو هغه د ماسترۍ د ډاکټورا تیزس و هغه خو مو ولیکلو، مونوګراف و په لیسانس دوره کې مو ولیکلو، هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کې. او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو دپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وي، یو بل نحو برخه چې سینټکس ده. هغه ما لیکلی دی مکمل بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس په ستاسو پروګرام لنډې زه خو راتلونکي مې زما خو حاصلان ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن دپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف دی چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا دپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې دپاره دوی باید هلې ځلې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بېسوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
مونږ سره وای
او نن تاسو پروګرام کې زما په زړه کې ډېرې غوټې پاتې شوې.
بیا به خبرې کوو او دونکو هم پاتې شول، خبرې ډېرې دي. خو نشو کولای چې وړاندې په خبرونه کې پاتې شو، ځکه د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. نو ډاکټر صاحب محترم، ستاسو له حضور نه ډېره زیاته مننه، د اردونکو نه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه اخلي. اما د ښځو د کار ونډې په اړه بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي درنو اردونکو، کولای شئ 0 شپږ 0 1 0 1 شمېرې ته راته پرېږدئ. زه یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم، د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.